السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان او دغسې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم یو رپورټ لرو، هغه به واورئ. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله یې درته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان ځوانان په خپل سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. په کابل کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې درې کسان وژل شوي دي، او د اوروس صدر د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان ځوانان وایي که په سیمه کې امنیت بحال او له دغه سیمې کډه شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل شي، نو د اسلام آباد په ډیچوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. د ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي او د ضرب عذب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومته په دغه سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د معاوضې ورکولو ترڅنګ د اصلاحاتو عملي کولو غوښتنې وکړې. بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هوارۍ لپاره د حکومتي کمیټې مشر او په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف غړی اقبال افریدي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت بعد ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. چارواکي وایي په کابل کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې د یاد ولایت د والی مرستیال محبوب الله محیبی په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي نن د سه شنبې په سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د محیبی موټر پسې مقناطیسي بم لګولې شوی و چې په چاودنه کې نوموړی له خپل سکتر سره ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول. بلخوا نن سهار د کابل د دولسمې ناحیې په بودخاک سیمه کې وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل پیده. دو حملو زیمواری چانه ده منلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې په دوام خواشینی ښودلې ده. خلیلزاد پرون په ټویټر کې ولیکل، له بده مرغه جګړه روانه ده. د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای ده. خلیلزاد دا ټویټ پر داسې وخت وکړو چې نوموړي هم پرون د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان او سیمې په سولې او ثبات خبرې اترې وکړې. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر په خپلې خبرپاڼه کې ویلي خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د جنرال باجوا سره په پینډۍ کې ملاقات وکړو. آی ایس پی آر په خپلې خبرپاڼه کې ویلي جنرال باجوا خلیلزاد او جنرال میلر ته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت رول جاري ساتي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی ویلي دي چې پروان کال کې د مختلفو حکومتونو په بیساري ډول ګڼ خبریالان ځکه زندانونو ته لیږلي دي چې د کرونا وایرس وبا او د مدني ناقراریو خپرونو نشرول ودروي. سی پی جی د دسمبر په 15مه په خپل راپور کې ویلي د مختلفو هیوادونو حکومتونو د دسمبر تر لومړۍ نیټې شاوخوا 244 خبریالان زندانونو ته اچولي دي. د کمیټې په وینا دا شمیره تیر کال شاوخوا 250 وه. په راپور کې ویل شوي له 1990 لسیزې راهسې سی پی جی دا شمیرې جمع کوي، او په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې دا په یو کال کې د زنداني خبریالانو تر ټولو لوی شمیر دی. سی پی جی وایي چارواکي د خبریالانو گرفتارولو د لارې کوشش کوي چې د کووډ لسم په اړه د خبرونو خبرېدو مخه ونیسي. په راپور کې ویل شوي زیاتره گرفتاریان په چین، ترکیه، مصر او سعودي عرب کې شوي دي. او اخري خبر، د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د انتخاباتي کالج د جو بایدن رسمي بریا تایید کولو وروسته روسیه صدر ولادیمیر پوتین نوموړي ته مبارکي ورکړې ده. کرملن نن د دسمبر په 15مه جو بایدن ته په یو پیغام کې ویلي پوتین هیله څرګنده کړې چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات لري کولو او نړۍ ته د ورپېښو یو شمیر مسلو او چیلنجونو د حل لپاره په ګډه سره کار وکړي. د پوتین ویان ویلي د منتخب ولسمشر بایدن د بریا رسمي اعلان مخکې پوتین نوموړي ته مبارکي په ورکولو کې زړه نازړه و. د دسمبر په 14مه د امریکا الیکټورل کالج بایدن ته د 306 رایو په ورکولو هغه رسمن منتخب ولسمشر تایید کړل. اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ 232 انتخاباتي رای ترلاسه کړي. له بایدن نه تمه کیږي چې نوموړی به د ټرمپ په مقابله کې د انساني حقونو او خارجه پالیسۍ په برخه کې د کرملن په اړه سخت دریز ولري. نوموړي په بیا بیا د ولادیمیر پوتین نیوکې کړې وې ځکه چې پکې د روس په ګاونډي ملکونو حمله او غیر ملکي انتخاباتو کې مداخله کول شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه هم د احمد الله نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د شمالي وزیرستان ځوانانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی په خاوره د نامنه او هدفي بریدونو زیاتېدو مخنیوي وشي. دا پاکستان د تعلیم مفاقي وزیر ویلي د راتلونکي کال نه به په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب شروع کوي.
مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نه وي او صرف د سرکار کتاب به وي.
د مومندو د ځنګلاتو محکمه وایي په سیمه کې 200,000 بوټي کری.
زمنګ بدی غرونو باندې بالکل یو بوټی هم نشته. موږ وایو چې راشه زمنګ بغرونو یو زمنګ بدی پټو کې بوټی وکړه ځکه چې موږ د بوټو سخت ضرورت ته.
او د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کارمندل لپاره آنلاین کمپیوټري اسموینه پیل شوه.
مخکې چې په آنلاین اسموینه باندې څوک نه پېد چې دا پروژه بس شفاف وي او کنه وي. آنلاین اسموینه شفاف ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرین ماسیګر د اسلام آباد په پریس کلب کې د شمالي وزیرستان ځوانانو یوې خبری غونډې ته ویل چې په سیمه کې بد امنی زیاته شوې او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. دوی ویل په 2016 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک لا هم د پاکستان او افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي، نو پکار ده چې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. ځوانانو په سیمه کې د ړنګو شوو کورونو د موضوع تر څنګ ځینې نورې غوښتنې هم وکړې او ویل که حکومت یې ونه مني نو اسلام آباد کې به د پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د خلکو د مشکلاتو هوارولو لپاره حکومتي کمیټې ویلي چې د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د دسمبر په 14مه په اسلام آباد پریس کلب کې خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان ځوانانو وویل په سیمه کې ناامني او هدفي وژنې سیوا شوي. د شمالی وزیرستان د میرعلي سیمې نه راغلی اسدالله شاه مشال ریډیو ته وی که حکومت یې غوښتنې پوره نه کړي نو دوی بل دی رستو د اسلام آباد پډي چوک کې احتجاجي درنه ورکوي.
نمیزه ټارګټ کیلینګ په روج باندې دا په هفته شه سلور 15 پېښه ټارګټ کیلینګ شه د سره سره بد امنۍ نه واقعيات زیاته شوې دي او میسنګ پرسن مرج ډیسټریکټ میزه او ایس یا لکه ماورا عدالت گرفتاری شي او ور سره د عدالتي نظام نارت وزیرستان ته نوروري ایجوکیشن او د هیل سنټر چې کې دي رانګي دی و ډېرې فنکشنل ندی وزیرستان چې سمره مسائل وي دې حوالے سره میزان دا خبره کې و دې ایس وین سره میزه سیاسي تنظیمه سره ملويږي سیاسي چې سمره پارټي دې سربراهونه ته دا خبره میز مخه تجدي چې پنارت وزیرستان شه بدامنی دو ټارګټ کیلینګ دا او بتخوري شری دو کرپشن دا.
شمالي وزیرستان د شوال تحصیل نه راغلی شاکر وزیر مشال ریډیو ته وی بای چې حکومت د دې مسلو د حل لپاره زر تر زر اقدامات وکړي ځکه چې دې د پاکستان د امن لپاره قربانی ورکړي.
شکل اپریشن دروازه شریش داخل لوړل خپل علاقې پر شو د پاکستان د سلامیت پر اپریشن له د نړۍ علاقې ته هجرات وکړ. 6 وشول چې تحصیل شوال خلک واپسینه دو شوې تحصیل د تخیل چې کوم خال تای مداخل زوی سیدګي دغه هم واپسینه دو شوې وسره په 6 شه عالمی جنگ ختم شي خو بدقسمتی سره د میش سره د میش څنګه اپریشن دروازه به وسره نه ختمیږي. میش د حکومت نه مطالبه دو چې امن پنوم باندې اپریشن شوای دا شي او زر نظر د پاکستان وزیرستان شته امن روالي
د میرام شان راغلي سنید احمد داول هم د خپل ستونزو پاړه مشال ریډیو ته وي
یو غټه مساله دو چې د میر د غلام خان نو سره د بانی رسې چې سیمره چک پوسټ نه دي په دابند به تخوري شری دو یو ګاډی نه تقریبا د 599000 روپیه یو خلی دا سمونه بډې مثالې باندې روپیه په تفصیلې شي خال شي کوي په تفصیلې شي به ته وخصته شي بډې مثالې باندې نیش دا مطالبه وکړه چې عدالتي نه دروري او عدالت ذریعہ سره د میز مسائل حل کو کې دغه لکه زم مثال ډېر کچې میز وزیرستان شه د ای پی او د مدي خیل چې کیما لنجا شری دو په داس نمونه د خدي او د مچ خیل لنجا شری دو دا سمونه زیرکی په کلی شي په خپل مشال لنجا شری دي او هغه دې د جرګې په ذریعہ سره حل روبوسی خو اه حال یوزي نو
مشال ریډیو چې د خلکو د ستونزو په اړه د قبایلی ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پوښتل نو داغه وینا وه د دوی حکومت د ټولو قبایلی ضلعو د مسلو د حل او هلته د امنیت پر ځای کولو لپاره اقدامات کوي
تقریبا 75% کار شوی دی او د قبایلی علاقو د مسمار کورونو سروې شروع را دا وی چکم دی دا پیسور کول طریقې کار چکم دی واضحه دی او پاغي کی چکم ریلی شوی دی او څو نه څه خل داسې علاقو پاتې دي چې داغه علاقې کې وسم چکم دی یا حالات خراب دي یا فوج کلیئر کړی نه دي ان شاء الله ولزي زموږ کوشش ته چې دا کوم بلګرو دا پیس کانفرنس یا د کوم خلکو ضرورتونه دي یا غوښتل په تکلیف ته چې دین د مشکلات ختم کو
د ذکر د روان کال په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې لزګونه ځوانان او مشران او دارنګ پکې سرکاري اهلکاران وجل شوي د دې هدفي وژنو پر ضد پښتون تحفظ مومنت او اولس بیا بیا احتجاجونه او مظاهره کړي خو پوز او حکومت دا دعوه کوي چې دغلته یې امنیت پر ځای کړي او د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کوي یاد دوی په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړي ول چې لوجي د حکومت په وینا لس لکه خلک بې کوره شوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشرانو پرون په لاهور کې په یو غونډه کې فیصله وکړه چې که عمران خان د جنوري تر یو دیرشمې د وزیر اعظم له څوکې استعفا ورنکړي نو دوی به د فروری په اوله نیټه بیا غونډه کوي چې پکې به اسلام آباد ته د لانګ مارچ فیصله کوي اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د درغلیو په نتیجه کې وزیر اعظم جوړ شوی دی بلخو د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې پکې هغه د اپوزیشن ګوندونه تورونه رد کړي دي او دا یې ویلي دي چې حکومت هر وخت مذاکراتو ته تیار دی تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو د غونډې وروسته په لاهور کې په شریک خبری کانفرنس کې د هیات غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت دی د جنوري تر یو دیرشمې پورې استعفا ورکړي غنی د پروري په لومړۍ نیټه به دوی بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو فیصله کوي
حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوري تک حکومت مستعفی ہو جائے
حکومت ته په واضح ډول وایو چې د یو دیرشمې جنوري پورې دی حکومت استعفا ورکړي کله دغه نیټې پورې حکومت استعفا نه ورکوي نو د پروري په لومړۍ نیټه به بیا د پاکستان جمهوری تحریک د مشرانو اجلاس وي او په هغه ورځ به بیا د اسلام آباد د لانګ مارچ اعلان کیږي
یکم فروری کو اسلام آباد کې د لانګ مارچ کا اعلان کر دیگا
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن د پاکستان جمهوری تحریک په کارکونانو غږ وکړو چې د حکومت په ضد د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره دی خپل تیاری جاری وساتي. د حکومت د رانسکورولو لپاره هڅه کوونکي د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې د عمران خان حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی و. خو تیره ورځ په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید د اپوزیشن دغه تور رد کړو او د لاهور په جلسه کې د حزب اختلاف لخوا د مذاکراتو د نه کولو په اعلان سربیره وفاقي وزیر شیخ رشید وړاندیز ورکړو چې دا سیاسي لانجه د مذاکراتو د لارې حل کېدلې شي.
هم ایک منتخب جمهوری حکومت ہے اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی
زمون حکومت یو منتخب جمهوری حکومت دے او د عمران خان په مشرۍ به دا هیواد مخ په وړاندې بوزو. مونږ د مذاکراتو لاري بندول نه غواړو. تاسو وایئ چې زمون سره یا د عمران خان سره تاسو خبرې کول نه غواړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په ګوته کړئ چې چا سره تاسو خبرې اترې کول غواړئ، نو د هغوی سره به درله د مذاکراتو زمینه برابره کړو.
آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں.
خو تیر ماسخوتن بیا په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د حکومت سره د مذاکراتو امکان رد کړو او زیاته یې کړه.
جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے،
تر سوچ د خبرو اترو خبره ده، نو په دغه اړه د پاکستان جمهوری تحریک دریز د لاهور په جلسه کې وړاندې کړی شوی و چې د مذاکراتو وخت اوس ختم شوی او اوس د لانګ مارچ او د عمران خان نه د استعفا اخیستلو وخت را رسیدلی دی. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز هم وویل چې د هیڅ یو چا سره به مذاکرات نه کیږي.
بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے.
اوڑان دی میہم دا خبر کڑی دا چھ اس منگ دولس عدالت تا حضیر شویو، اس با دولس پوڑان دی ٹول خبر کی گی، راوستلے شوی خلق او راوستون کی با اس دا مخینا شاتا کی گی،
چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا.
په 14 دسمبر د لاهور د جلسې وروسته خپل وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو خپل دریز بیا تکرار کړی و چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد د تحریک د لارې خپل مشران د احتساب د عمل نه بچ کول غواړي. خو د احتساب په معامله کې به چری هم د اپوزیشن سره ملي پخلاینه یا انارو اونه کړي. خو مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت دغه خبره ردوي او دوی وایي د احتساب د لارې حکومت خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وایي د راتلونکي تعلیمي کال نه په ټول هیواد کې یو شان تعلیمي نصاب عملي کوي. خو د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو ځینې اتحادیې وایي په دې عمل کې له دوی سره سلانه کیږي او اندېښنه ده چې د دوی زده کوونکي د نوي تعلیمي نصاب کتابونه په وخت ترلاسه نه کړي. په دې سبا کې شاوخوا 14,000 شخصي تعلیمي ادارې دي چې په کې له 2 میلیونو زیات زده کوونکي دي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو یو اتحادیه وای حکومت په ټول ملک کې د یو شان نصاب تعلیم رایج کولو اعلان کړی، خو تر اوسه یې د کتابونو چاپ کولو په اړه اقدامات نه دي کړي چې له وجې یې د میلیونونو زده کوونکو مستقبل د خطر سره مخ کېدای شي. د پین په نوم د اتحادیه صوبایي جنرل سیکرتر سید انس تکریم کاکا خیل د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي کړي.
روان کال چې د نوې سلیبس نه شروع کی نو د دې مطلب دا دی چې په مارکیټ کې به کتابونه نه او صرف د سرکار کتاب به د سرکار سره چې کوم دی نو د پرایویټ سکولونو د ټول پاکستان لیول ډیټا نشته چې د دې به څومره کتابونه پکاري. د دې مطلب دا دی چې نوې کال به د یو نوي بحران سره د تعلیم مخی، او مطلب دا دی چې کتابونه بشاتی او د سلیبس په داسې لیږي.
انس تکریم کاکا خیل زیاتوی چې حکومت دې د تعلیمي نصاب جوړولو په عمل کې د شخصي سکولونو نمائندگان هم شامل کړي. دارا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای تعلیمي نصاب جوړول د تعلیم د پوهانو کار دی او په کار ده چې حکومت پکې د خپل ذمہواریو نه زیات مداخلت و نه کړي.
هغه منیسټر یا هغه د ټیکسټ بک بورډ مشر شي یا د کریکولم مشر شي یا پارٹی هغه هغه او هغه وی زمونږ را سوچي دی بل چا سوچي نه دا خو چې دین ایجوکیشن ډپارټمنټ کې کوم کنسلټنټس او کوم مشران دي د پاره کې نو لیدي چې کوم زمونږ نصاب ګوري او یا کتابونه پرنٹ کوي هغه دا دغه کار دی او هغه چې بالکل چې ځان دي پکا هغه نه او کار دی هغه دا خپل په کار کې تاسو څه مطلب او دا د دې مقصد څه دی ګول څه دی چې دا نصاب زمونږ د سټوډنټس وای نه د دې بار رزلټس راوځي نه دا تاسو نه کولې شي.
څېړونکی او ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین وایي چې حکومت د تعلیمي نصاب لپاره یو کمیټه جوړوي او بیا د دې کمیټې سپارښتنې له پارلیمان منځوريږي.
دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې په هر هیواد کې جوړیږي نو هغه کې د بیلابیلو شوبو ماهرین ګډون کوي، هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولنپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کراولي کوم چې دا نافذ کوي یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي استادان هم ګډون کوي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب جوړولو او استادانو د روزنې د ادارې مشر ذوالفقار خان وای چې په ټول هیواد کې د یو شان اقامي نصاب عمل درې پړاوونه لري او اولنې پړاو یې د ټولو متعلقه اړخونو په مشوره مکمل شوی دی.
په اولنی پړاو کې د اول نه تر پنځم جمعات پورې تعلیمي نصاب مکمل شوی دی او د کتابونو چاپولو عمل یې شروع کیدونکی دی. په دویم پړاو کې به له شپږم نه تر اتم او په دریم پړاو کې به له اتم نه تر لسم پورې تعلیمي نصاب جوړیږي. په دې عمل کې موږ د شخصي سکولونو د ځینو اتحادیو له نمایندګانو او حتی د وفاق المدارس له عالمانو سره هم سلام مشورې کړې دي.
ذوالفقار خان زیاتوي چې شخصي سکولونه زیاتره د شخصي کمپنیو چاپ کتابونه استعمالوي او د دې نوي نصاب مطابق کتابونو چاپولو لپاره هم د دوی له ادارې سره کمپنیانو رابطه کړي، نو هیله ده چې په اپریل میاشت کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره شخصي تعلیمي ادارو ته هم د نوي نصاب کتابونه ورسي. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د نومبر په 13مه په کراچۍ کې یو غونډه ته وویل په ټول هیواد کې د یو شان تعلیمي نصاب نافذ کولو لپاره ورسره ټولې صوبې متفق شوي او دا کار به د راتلونکي تعلیمي کال نه عملي کېدل شروع شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
یو میاشت مخکې امریکا اعلان وکړ چې د مرکزی ایشیا، پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریز اړیکو په خبرولو لپاره د سرمایه کاری یو سیمه ایز فنډ برابروي، خو دا فنډ لا هم نه دی جوړ شوی. افغان چارواکي وایي پر دې سربیره مایوسه ځکه نه دي چې د اقتصادي همکاریو په لړ کې د پاکستان سره د ترانزیت تړون نوی کوي چې د پانګونې ډېرې موقع برابروي. تمه کیږي چې په دې سره به د افغانستان، پاکستان او مرکزی ایشیا هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه شي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي په داسې یو تړون کار کوي چې په لاسلیکولو سره به د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري اسانه او پراخه شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره د ټولو خواوو د خوښي پر یوې لوزنامې تیارولو بوخت دي.
دی
وایي د پاکستان او مرکزی اسیا هیوادونو سره د تجارت ښه کولو لپاره د اپټا په نامو په یو تړون کار کوو. دا تړون له مخکې موجود دی، خو اوس یې نور پسې پراخوو او یو نوی شکل ورکوو. په دې سره به هغه مشکلات حل شي چې د دواړو خواوو چارواکو پې په مسلسل ډول خبرې کړې دي. زموږ د تجارت وزیر صاحب تیره میاشت اسلام آباد ته تللی وو، په دې اړه یې خبرې وکړې. په نږدې راتلونکي کې به په اسلام آباد کې د دې خبرو اتمه غونډه وشي چې هر څه به پکې نهایي کېږي. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د نومبر په میاشت کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو فنډ پیلوي. د هغه په خبره دا فنډ به د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کاری په ډیرولو کې مرسته وکړي. ورته خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې یاده کړې وه، خو تر اوسه پورې لا هم نه دی اعلان شوی. افغانستان د ګاونډیو مرکزی اسیا هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دوی کې یوه پروژه د اورګاډي پټلۍ تیرول دي چې کارونه یې شروع شوي دي. کابل د اسلام آباد سره هم د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان له هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګور اډي او خړلاڅو لارې هم د تجارت لپاره خلاصې کړې دي. تجار او د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس غړي زاهد شینواری د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې اقتصادي موقع ډېرې دي، خو سیاستوال باید د سمو پالیسیو په جوړولو سره ترې ګټه واخلي.
زه دا ګړم چې صرف د پاکستان، د افغانستان او سنټرل ایشیا یو بلاک جوړول چې دي کنه، هاي سره مزمنګه کونو د دې ټولو ملکونو ډېر زیات اقتصادي پرمختګ کېدای شي او په دې ملکونو کې ډېر تجارت ته دوام اخست ملاویدای شي. د دې په نورو ملکونو باندې چې کوم انحصار دی هغه کمېدای شي. زمان د دې سره کم از کم په لنډ وخت کې یو دیش ارب څلوېښت ارب ډالرو تجارت په کال کې کېدای شي. نو د پاکستان لپاره د سنټرل ایشیا مارکیټ خو همیشه چې دی یو خواب پاتې شوی دی کې اوس پورې پاکستان سره کاروبار ونه کړی شو. هغې کې غټه وجه د افغانستان سره خراب سیاسي حالات.
د افغانستان او پاکستان بې ثباته اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. ورته خبرې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په میاشت کې کابل ته په سفر کې وکړې. هغه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر ملاقات وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې غواړي د امنیتي مسایلو د حل ترڅنګ تجارتي اړیکو ته پراختیا ورکړي. په دغه موقع عمران خان هیله وښوده چې د افغانستان له لارې به یې د مرکزی آسیا سره سوداګري زیاته شي. په کابل کې د عمران خان د پلاوي سره د ملاقات ګډونوال او د افغانستان او پاکستان د سوداګریزي شریکی خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وایي پوخوا یوازې په ترهګرۍ خبرې کېدي، خو اوس دواړه خواوې د اقتصادي موقعو په پیدا کولو ډېر غږېږي. هغه د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهم پرمختګ دی، خو د عمل کولو لپاره لا ډېر کار ته اړتیا ده.
په دې باندې باز شوی دی، حتی د ټی آر آر سیستم جوړ شي چې د تاجکستان نه او د ترکمنستان نه ازبکستان نه موټر حرکت وکړي، د تیز یا د کارنیټ واخلي او د هغې په اساس باندې پاکستان ته لاړ شي یا نورو هیوادونو ته، جنوبي آسیا ته لاړ شي، او یا د پاکستان او جنوبي آسیا د نورو هیوادونو نه کنټینر بار شي، راشن لاړ شي روسیې ته، قزاقستان ته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، اما تر اوسه پورې چې څو په اپټا کې تغیرات را نشي او تسهیل پیدا نشي دا مشکل شته.
اپټا یا د افغانستان او پاکستان ترانزیت لوزنامه په 2018 کال کې شوې ده، خو په دې وروستیو کې لمخې تجارت ځکه کم شوې چې سوداګر پکې د اوږدمهاله ویزو د نشتون او پر مال وړونکو گاډو د ټیکسونو له زیاتېدو شکایت لري. د دسمبر په 14مه د افغانستان سوداګرۍ او صنعتونو وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2018 کال کې افغانستان او پاکستان د 2 بلیون ډالرو تجارت کړی، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کم وه.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کیدونکو ته د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل په سیمه کې هدفي بریدونه زیات شوي او ضرب عذب عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. که حکومت یې په سیمه کې د امنیت بحالۍ او بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه نه کړل، نو د اسلام آباد په ډی چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. بلخوا بیا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټۍ مشر اقبال افریدي مشال ویډیو ته ویلي حکومت به د دې ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نن سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د محبوب الله محیبي موټر پسې مقناطیسي بم لګولی شوی و چې په 14 کې نوموړی له خپل سکتر سره ووژل شو. بلخوا نن سهار د کابل د 12مې ناحیې په بودخاک سیمه کې وسلوالو پر یوه پولیس ډزې کړې چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي دی. د حملو ذمواري چا نه ده منلی. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړه، نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه هم چا سره خبرې کول غواړي نو ورته به یې موقع برابر کړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی ویلي دي پروان کال کې مختلفو حکومتونو ګڼ خبریالان ځکه زندانونو ته لیږلي دي چې د کورونا وایرس وبا او د مدني ناکراریو خبرونه نشرول ودروي. په راپور کې ویل شوی زیاتره گرفتاریان په چین، ترکی، مصر او سعودي عرب کې شوی دي. او د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د انتخاباتي کالج د جو بایدن رسمي بریا تایید کولو وروسته روسي صدر ولادیمیر پوتین نوموړي ته مبارکي ورکړې ده. کرملن نن جو بایدن ته په یو پیغام کې ویلي پوتین هیله څرګنده کوي چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات لري کول او نړۍ ته ورپېښو یو شمېر مسلو او چیلنجونو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
لاند خبرینم د احمد الله نواری د لاړ وشوسته یو بل ریپورت طرف ته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دیموکراسي بریالي شوې ده. نوموړي د خبرې د رستو وکړي چې د انتخاباتي پلاوو یا د کالج لخوا د انتخاباتو ګټون کې اعلان شو. بلخوا ولسمشر ترامپ د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او ویلي دي چې په دې کې په پراخه کچه درغلي شوې ده. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د نومبر د 3مې په انتخاباتو کې د بریا تایید شوه، د دوشنبه په ورځ ملت ته په وینا کې وویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالۍ شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي دي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د ښاغلي بایدن دا وینا د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب ګڼل کېږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې له خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د امریکا د خلکو په توګه رایې ورکړې، پر خپلو بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړوو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه هم مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات یې په بریالي ډول ترسره کړل. بایدن زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ دیوا د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلې ده. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم د اور نشي وژلی. لبلې خوا ولسمشر ترامپ خپلو ادعاو ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات د ګټلې. هغه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه وه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د بار د کار وروستۍ ورځ به د ډسمبر درویشتمه وي. ترامپ د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه بار ته په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو داسې شواهد نه دي موندلي چې د انتخاباتو په نتایجو کې بدلون راولي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د افغانستان په حکومتي ادارو کې د کار موندلو لپاره آنلاین کمپیوټري ازموینې پیل شوې، خو خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو ختمولو په موخه له مرکز نه د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسؤلین جلال آباد ته ورغلي او د پوهنتون د یو شمېر استادانو، مدني فعالانو او ځوانانو په وړاندې د آنلاین کمپیوټري ازموینو په لارو چارو شفافیت معلومات وړاندې کړي دي. په دې حقله تفصیل د باس محمد عابد پر رپورت کې اورو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه و پخوا پرمیډه کېدلې او له شارټ لیست نو وروسته به تری تحریري او تقریري ازموینې اخیستل کېدي چې د خلکو په وینا شفافیت یې نه لرلو. خو له سمودي رئیس د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې په دولتي ادارو کې د کارمندلو په موخه آنلاین کمپیوټري ازموینې اخیستل پیل کړي، خو بیا هم خلکو اندېښنې لرلې چې دا پروسه هم شفافه نه ده. د همدې اندېښنو د لمنځه وړلو په موخه د دسمبر په 14مه نیټه د ننګرهار د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست ته د پوهنتون یو شمېر استادان، د مدني ټولنو استازي او ځوانان وربلل شوي ول او د آنلاین ازموینې پروسه یې ورته د پروجیکټور په ذریعه تشریح کړه. په ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس اجرت الله اختیار د آنلاین ازموینې په شفافیت مشال راډیو ته وویل:
منګه دا معلوماتي سیمینار په دې خاطر راي ک چې دوی ته وخیو چې زمنګه امتحان دغه کمپیوټرای سیستم چې دا څومره خوندې ده، څومره د انساني مداخله نه لري ده، ان آیا انسانان په دې کې په خپل نه فایده بل په نه باندې یا په زیان باندې مداخله کولای شي کني شي کولای.
د امینی په نوم یو فعال انجلۍ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: مخکې د انلاین ازموینې په شفافیت باور نه لرو، خو اوس چې په عملی توګه ولیدل په دې پروسه باور پیدا شو.
مخکې چې په آنلاین ازموینه باندې څوک نه پوهېده چې دا پروژه به شفافه وي او که نه وي، نو اوس چې دی موږ دا ټرینینګونه ولیده آنلاین ازموینه شفافه ده او په دې کې درغلي او واسطه نه کېږي.
خو مدني فعال نوراغا ځواک بیا نیوکه لرله چې په آنلاین کمپیوټري ازموینو کې هم له درغلیو او واسطو کار اخیستل کېږي.
تېره ورځ د جلال آباد د ښاروالۍ د معاونیت ازموینه تاسو اخیستې ده. مدیر صاحب د تفتیش د سیمه ییزو ارګانونو زوی پکې بریالی کېږي. دا غینه لوړ تحصیلات والی والا هلته ناست په امتحان کې پاس مې شو. دلته د معلم نه پیسې اغستل کی، دلته د پولیس نه په امتحان کې پیسې اغستل کیږي.
خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په اداره کې د تعیناتو اجرایوي رئیس محمد یوسف غزنوی ونه منل چې د دوی پروسه شفاف نه ده.
واک سه ورته اشاره وکړه شاروالی ته چې بس اعلان تکللی ده او یا دغه شارټ لیست نه کی، یا بس اصلا اعلان ته نه تکللی. یو سړی پکې کامیاب شوی او صالحه ملي اداره امور امنیت ملي شاروالیان اصلاحات اداري په دې کې ارزه د خدماتو نه کوي، دلته تقرر نه کوي. د شاروالۍ امتحان شاروالۍ اخلي، خپل طرز العمل لري، خپل قانون د مامورینو لري، قانون د مامورینو تطبیقي، قانون د خدمات ملکی نه تطبیقي.
د ذکر ورده چې په آنلاین کمپیوټري ازموینه کې ازمیخت ورکوونکي هر سوال ته په ځواب ورکولو وروسته پوهیږي چې صحیح او که غلط ځواب ویلې. او د ازموینې په اخیر کې ورته د بریالیتوب او ناکامۍ نتیجه هم ورکول کیږي او د شفافیت لپاره د هغو کسانو نتایج هم لیدلې او مشاهده کولی شي چې د دوی له ډلې څخه بریالي شوي وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په سوات کې د پاکستان ورکرز فیډریشن تر سوري لاندې غونډه شوې چې پکې د مزدورانو په مشکلاتو خبرې شوې دي. دوی وایي اکثره مزدوران تعلیم یافته نه وي او له خپلو حقونو نه وي خبر. دغسې په ماینونو کې کارکوونکي بیا د حفاظتي تدابیرو په اړه معلومات نه لري چې له وجې اکثره مشکلاتو سره مخ شي. د اتحادیې دا هم ویلي چې مزدورانو ته خپلې معاوضې نه ورکول کیږي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
منګورا بای پاس کې د پاکستان ورکرز فیډریشن تر سوري لاندې سیمینار او بیا وروسته خبري غونډه کې د ملکن ډیویژن مزدورانو اتحادي مشرانو، سرکاري چارواکو او د فیډریشن مشرانو په ګډه د سیمې هغه مزدوران چې په قانونو، کارخانو او ادارو کې کار کوي په ستونزو تفصیلي بحث وکړو. د فیډریشن مرکزی مشر شوکت علي انجم وویل چې صرف په سوات کې 8 لک زیات مزدوران په بیلابیلو ادارو کې کار کوي او 90% مزدورانو ته د قانون مطابق مراعات او اسانتیاګانې نه ملويږي.
ریجن بنیادی نقطہ تھا مراد خوب اعلیٰ اخلی چاہے پہ یو بی آئی سوشل سیکورٹی کی رجسٹرڈ شی اگر تو کارڈ ایشو شی بیا مراد اخلی اگر بچے اعلیٰ مثال طور ورکر اسکول تدی چاہ کارڈ ور سر مست بھی اگر بنیادی منگ داد کمپین مقصد دادے چمنگ دادا دا دا ٹیم پہ شکل کی ٹک داد پل کردار و پاکستان ورکر فیڈریشن ادا کی خدا دے آواز دی پاکستان ورکر فیڈریشن تو بس خبر نہ دا به ټول سٹیک ہولڈر کا کا میڈیا ملګری دی کا غری ڈپارٹمنٹ ریپرزینٹیٹیو دی کا دی یونین نمائندہ گان دی کا فیڈریشن نمائندہ گان دی تے خپل استعداد مطابق با خپل خپل اسادہ کی او مشترکہ یو جد جہد بکاو.
د بونیر ماربل انڈسٹری مزدوران اتحادی مشر افتخار خان وای چې د بونیر په 280 کارخانو کې په زرګونو خواري کخ کار کوي. نو ورته د حکومت اعلان مطابق د میاشتې پورا معاوضه ورکولای کیږي او نو وروسته مسلو ته پام وی.
په ماربل کې کم ورکر کار کی نه 90% ان پڑھ دی نو اغي وجه غد خپل حقوق نو من دي خبر بیا دیم د اغه بنیادی خبره مسله دا د پماینس کی چې اغه ته کم د ماینس سہولیات دي کاغه د سوشل سکیورټی دي کاغه د یو بی آی دي کاغه د ولکر ویلفیر بورډ دي نو چون کې د اغه رجسٹریشن په دغه ادارو کې نشته نو د دې په وجه باندې اغه ته اغه مراعات هم نه ملاویږي او بیا په اغه کې چې اغه کم بلاستنګ وغیرہ کیږي نو د سیفټی په حواله سره هم اغه ته ډیر زیات مسائل دي چونکہ پاغی کے دغه دوران کی اغی مستقل معذور شی لاستی کٹ شی خپتی کٹ شی سترگو نظر ختم شی
پدغه مقاله خیبر پختونخوا لیبر ډیپارټمنټ رجسٹریشن اداره او سوشل سکیورټی ادارو چارواکي هم موجود ول. د سوشل سکیورټی سوات یو افسر محمد اسرار وای چې د قانون مطابق د رجسٹر مزدورانو یو شمیر مراعات دي چې پکې ویړیا علاج، د ماشومانو تعلیم، د بچو د ودونو خرچه او د روزګار تحفظ. ولې زیاتره ادارو کې د مزدورانو رجسٹریشن نشته
او اونر هغه ورکر سره جوړ وی لاغه کسره جوړ وی او غله کار جوړی نه مدر خبر الله نشته بیا زم خمه خمه نه چاته ورکر دی نو یو بدل شي. سیکنډلی دلته کې جی په دلته کې چون کې انډستری سٹیټ نشته دی کارخانه د کورونو پمنس کې د درې درې کمرو کارخانه دي ساين بورډ د هچا نشته دی صدا سنټرلایز ڈیٹا دہی چا رشتہ دے
سیمینار کے پگڑ اویل اشور جد مزدورانو د حقونو خوندی ساتل لپاره د اتحادی مشران، سرکاری چارواکو او د میڈیا نمائندگانو یو کمیټی جوړول شي چې پکې به د سوات د مزدورانو رجسٹریشن کیږي او دغه مزدوران ته به د قانون مطابق مراعات ورکول یقینی کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو برخو کې په وخت باران نه کېدو له وجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی. خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په ډسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم همداراز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دې د نورو فصلونو کښت تجربې وکړي او ځمکه دې شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه دا رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د ډسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایل او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر ل نیمای څخه د نومبر تر نیمای پورې غنم کری. سکال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځونو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړی دی. خو د کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو تر څنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمي نه ده، یعنې باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونگا سر د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې که وکرلی شي نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاویږي. دې لکه مونږ وګورو لږ یخنی لږ مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وایي د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم وریږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د دې 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا د سپر خلویږي چې فصل سپر نه کوي مخکې غټیږي نه، هم چې په کوم حالي داغ جنوري د ان پو د ختمېدلو پورې بیا هم د قصي خو چې دی وخت کې راوخیږي نو چې بیا څنګه پروري کې نور راتوت شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځینو نورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې له کبله یې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژۍ څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو کو ډېره پیدا ورکړله. دغه رنګې اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په ژمي کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خامدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او که نه کېږي خو خلک همدغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې له کبله یو کروندګر سږ کال 5 لکه روپۍ وګټلې. د زیاتوي چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمرولو کې موږ یو کس دې طرف ته راغیب کو، د هغه په ټوټل خرچه رااله 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وښو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړلې، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېجي، د پولو کې به لاندې لاندې شي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه میلاویږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغسې په 5-6 روپۍ دغه دغه سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ورته لګېدلی بیا هېڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د په خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر که د تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
که یو زمیندار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپلې پیسې بچ کول غواړي چې یاره زه د دې جوګه نیم چې زه نوې تخم والما، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی وو چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټرکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ویرایټیز دي چې هغه انشاءالله الله دا تخم غی ته ملاوی دی شي.
پوهاند خلیل زیاتوی د للمینو زمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستای شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
په مومندو کې د ځنګلاتو محکمې او چارواکي وایي د بلیون سنامیټری د منصوبې په مت کې یې په سیمه کې د ځنګلاتو کرلو کار ته دوام ورکړی دی. دوی ویلي په سیمه کې به 200,000 بوټي کری او دغسې نور 200,000 به په سپرلي کې خلکو ته ورکوي. بلخو د سیمې خلکو د بوټو په کرلو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. ویلي دي چې د دوی سیمو ته د بوټو ونو ډېر ضرورت دی. تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د ځنګلاتو محکمه وای دوی به په مومندو کې 200,000 بوټي کری او 200,000 به په روان سپرلي کې خلکو لور کوي چې هغوی په خپلو کروندو او د خوخي په ځایونو کې نال کړي. په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمې د ځنګلونو کرونو یا بلاک افسر صدیق الله محمد مشال رېډو ته وویل چې دوی دا وار سفیده بوټي چې دلته ورته لاچی هم ویل کېږي کوشش کوي چې وای نه کړي، ځکه د خلکو لخوا اعتراض شوی چې دغه بوټي جرل ډېرې اوږدې وي او په ځمکه کې اوبه وچوي. دا د بلین ټری سونامی پروجیکټ برخه ده چې د محمدو په هر تحصیل کې روانه ده. د بوټو کرونده هغه ځایونو کې زیاته کولی شي چیرته چې اوبه په زیات مقدار کې موجود دي. خو چې کوم ځای کې اوبه نشته نو د ځنګلونو محکمه د اوبو او د خصمانی تر د دریو کالونو پورې ذمه‌واره ده. خلک د بوټو په ځنګلونو جوړولو خوشاله دي. او زرموس خان نوم یو تن چې د کلی په غرونو کې بوټي نالیږي وای ویل
علاقه خو د ګړای مو نواخله د سیزمون ګړه بنده بیرو کې کر لاندې د کې کر مشال درونو پوري او مر باندې په دیره باندې لا سٹارټ دي او شروع دي. نو خو خبره ده چې وشي او ان شاء الله چې علاقه به مسرخه شي بارانونو به مسرخه شي زمون پیدا به کې ډیری دي د مالونو د خوراک لپاره به سمې لو شي. په لاره خزمن غر ډیر لکه پسمانده یې سم پکې نشته کنه.
ګل نواز خان محمد کو د محمد وسیدون کړي او دی وای چې حکومت باید داسې بوټي وکړي چې کوم د خلکو په ګټه راځي لکه میوادار بوټي.
دا خو ډېره غټه خبره ده. بوټو سره خو دلته کې آبادي راځي، دلته کې په موسم کې خوالی راځي او بوټي دلته کې ضرورت دی. زموږ په دې غرونو باندې بالکل یو بوټی هم نشته دی. څه کو اپریشن چې زموږ د اولس د طرفه کېږي هغه امداد او کمک موږ دغه ډپارټمنټ سره کوو. موږ هغوی ته وایو چې راشي زموږ په غرونو ایون زموږ په دې پټو کې بوټي وکاره، ځکه چې موږ ته د بوټو سخت ضرورت دی.
خو صدیق الله مومند وویل چې میوادار بوټي او یا هغه ټول بوټي چې پیداوار کوي د دوی سره نه بلکې د زراعتو د محکمې سره راځي. دوی یوازې ځنګلونه کوي او درې کاله پس په دغه ځنګلونه د خلکو جایداد وي چې د دوی په ګټه راشي. په بلین ټری سونامی پروجیکټ د ځینې خلکو لخوا اعتراضونه هم شوي چې حکومت دغه ځنګلونه په نامناسبه ځایونو کې جوړ کړي او شمیر هم زیات ښودلی. زیاتره د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د تیر صوبایي حکومت لخوا شروع شوي دغه پروجیکټ کې درغلی هم شوي، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند دغه تورن رد کړی دي. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهارشنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د سوات په مالام جبه کې ووره شوې ده او زیاتره سیلانیان هلته تللي دي. دغې سیمې ته زموږ خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی. هغه وایي چې په واورو کې د لوبو مقابلې شروع شوې دي او لومړۍ مقابله د زغل شي او سیلانیان ته ډېر خوند اخلي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سوات په سیلانی سیمه ملم جبه کې واورو ورېدو وروسته په ګڼ شمېر سره سیلانیان سیمې ته رسېدلي دي. په دغه موقع د سیلګرۍ محکمې خیبر پښتونخوا د واورو لوبو تابع هم کړي. ورغلي سیلانیان د لوبو څخه خوندونه اخلي او ورسره خپلې خوشحالۍ هم مانځي او د سندرو سره اتڼونه هم کوي. په دغه کې بعض سیلانیان وایي،
السلام علیکم، میرا نام تسمیه، ہم کراچی سے ہیں.
ډیر ښایسته ځای دی. د سیلانیانو لپاره ډیر راښکونکی ځای دی. موسم ډیر زیات ښه دی، واوره ورېږي. د کورمې لپاره ډیر مینهناک ځای دی. دا شی دلته وینئ، ډیر زیات حیرانکون ځای دی او موږ اوس د واورو لوبې وکړي.
میرا نام جاوید حسین، ہم فیصل آباد سے ہیں، سب دوست ہیں، بھائی ہیں.
ډیر ښه راته لګي، ډیر ځای، موسم ډیر ښه دی، زبردست دی. الله تعالی موږ ته ډیر غوره ځای راکړی دی. د بهر هیوادونو نه خلک راځي او موږ دعا کوو چې دا سیمه همداسې ښایسته او آباد وي او دلته نور خلک او سیلانیان راشي او پاکستان ته ګټه ورکړي.
اور بھی لوگ ہیں، ٹورسٹ ہیں، اور پاکستان کا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ بھی ذرا اوپر جائے.
پورمه ورځ د ماشومانو ترمنځ په واورو د زغل لوبي تر سره شوې چې پکې ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړي وای چې کال کې دوی د واورو دې موسم ته په انتظار وي او په واورې لوبي کول ډیر خوند ورکوي.
زمانم رزول الله رضا ملم جبی اوسیدونکو، مانن سکی کې حصہ اخیستو، ماشاء الله پښ پوزیشن مو اخیست او زه ډیر خوشاله یم. نور خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې دلته راشي او سکینګ شروع کړي او کوشش وکړي خپل پریکټس جاري ساتي.
زمانم د مجاهد دریو کالونه دا سکینګ کوم. اول به مدل ارګو په سکینګ وځ دا کا اوس کا خپل والا را لو او دای راته را نور وړو ته دا ویم چې راشي او دلته پریکټس وکړي او به په مقابلو کې سوالي.
په دغه مقابلو کې برخه اغستونکو ته انعامونه ورکړل چې مشر میلمی د خیبر پښتونخوا سیول ډیفنس ډایرکټر اکرام قاضي وو. دوی ویل چې دې هلو ځلو مقصد په سیلانیانو او عام ولس کې د ماحول او غرونو ساتنې په هراوستل هم دي.
پرپس چې دې بنیادی هغه دا دی چې غرونه ښکلي دي، سنوم ډیر زیات مزه کوي. په زمونږ ټول عوام ته چې دلته کوم راغلي دي هغې ته دا اپیل دی چې ټوریزم وکړي، د دې ځایونو نه خوند واخلي.
د سوات ملم جبه سیمه چې د ستا سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه ده او هر کال پکې د دسمبر نه تر مارچ پورې واوري ورېږي او وخت په وخت پکې د واورو لوبي هم کیږي او کالو سر ملم جبه ته په زرګلو سیلانیان ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو ری اوس د خبرونې اخیری شپو تر رسیدلی. احمد لام په سټوډیو کې د لغبا لند خبرونه واورو.
د شمالي وزیرستان ځوانانو پرون د اسلام آباد په پریس کلب کې وی خبري غونډه ته ویل، په سیمه کې هدفي بریدونه زیات شوي او ضرب عذب عملیاتو لوجې بې کوره شوي خلک لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. که حکومت یې په سیمه کې د امنیت بحالۍ او بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه نه کړل، نو د اسلام آباد په ډی چوک کې به احتجاجي پرلت پیل کړي. بلخوا د قبایلي ضلعو د مشکلاتو د هواري لپاره د حکومتي کمیټې مشر اقبال افریدي مشال ویډیو ته ویلي، حکومت به د ځوانانو د غوښتنو پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي، نن سهار د څلورم مکریانو په سیمه کې د محبوب الله محیبي موټر په سیمه مقناطیسي بم لګولې شو چې په چاودنه کې نوموړی له خپل سکتر سره ووجل شو. بلخوا نن سهار د کابل دولسمې ناحیې په بودخاک سیمه کې وسلوالو پر پولیسو ډزې کړي چې پکې یو پولیس وجل شوی. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړه، نو د فروری په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي. بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته وویل، حکومت د خبرو اترو لارې نه بندوي او که پی ډی ایم د حکومت نه علاوه چا سره هم خبرې کول غواړي نو ورته به یې موقع برابرې کړي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه سی پی جی نن د دسمبر په 15مه په یو راپور کې ویلي دي پروان کال کې مختلفو حکومتونو ګڼ خبريالان ځکه زندانونو ته لیږلي دي چې د کورونا وایرس وبا او د مدني ناکرارۍو خبرونو نشرول ودروي. په راپور کې ویل شوي زیاتره ګرفتاریان په چین، ترکیه، مصر او سعودي عرب کې شوي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د انتخاباتي کالج د جو بایډن رسمي بریا تایید کولو وروسته روسي صدر ولادیمیر پوتین نوموړي ته مبارکي ورکړې ده. کرملن نن جو بایډن ته په یو پیغام کې ویلي پوتین هیله څرګندوي چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات لري کولو او نړۍ ته د ورپېخو یو شمېر مسلو او چیلنجونو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویاند احمد الله، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د غسیر ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د لا پامان.